درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مودې ازادي لريو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په الهام له خبرونو کو ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتي وضعیت لري. د سازمان په خپل تازه رپورت کې چې پرون د اگست په 11مه یو وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل وی پاڼه خپور کړې ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نسغم حتی رسیدلې او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالات د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. دغه راډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له عملی په لزګونو زرو کسانو سیمه پریښې. تر اوسه رسمند د عملیاتو اعلان نه دی شوی خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې هیلیکوپټرونه هم پکې برخه لري. له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکی شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نږدې یو لک کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي. د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سخت زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ول چې دا زلزله د 6.5 ریختر پکې شو. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مزکی لاندې په 10 کیلومتره کې شبور. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیان رپورت نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګیدلې. دا ورونه د دوشنبه ماخام له مادرید څخه شاوخوا 21 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګید. تر دې دمه یو تن د دې ورون له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. دولس اطفایا موټر او درې هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګیدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډي کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډي کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وابورې چې ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی د دیارلس کلونو فعالیت وروسته خپل خبرونه بند کړې. نور رپورټونه به مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د متحده ایالاتو ولسمشر ته مخ ښکاره کړی چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو ګټورې. دواړه مشران ټاکل شوي د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دا چې دولس کلن او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی په وروسته کې کابل ته تللی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې چې پرون د اگست په 11مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاوي پر خپل ویبپاڼه خپور کړی، په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسیدلی بللی او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي د دغه فرمانونو له امله د ښځو او نجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډېری افغان ښځې او نجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 28% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کېږي او په دې موده کې دغه ډلې تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ اعلامیه راغله تاسو نور حق نه لرئ زه سره د دې موږ کومه ګناه موږ ته معلومه نه و خو موږ نه دې تعلیم کولو حق واخیست دا ډېره سخته وه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوی، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دی پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوی وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه یې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلې سینا رفیع ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه هیوادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی، نور تخنیکي او ایدیولوژي وحشي او افراطي طرح شوی ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړي. داسې مهال چې دوی په کور دننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته. دغه راز پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډون په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولې.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان خزینه محصلان وایي په داسې حال کې چې فراغت ته یې وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمن دي. دوی ازادي رډیو ته ویل چې په دې هیوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبره یې کبیر ته افغانستان ته ستنی شي هلته به د ژوند له تر ټولو بنسټیزو حقونو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاره بې برخې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتونکي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
اما تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او اداري څانګې د ماستر یو افغان محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. د دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته یې د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فارغ التحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
موږ ټول انجلو سره د اندېښنه ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیره ته ستنی شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې یم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغې وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنی شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینري څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هېواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي، خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هېواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي، چې هلته داسې هېواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وای چې استل جبری نه دی، خو برعکس ټول جبری باسي. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل نجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې وي افغان محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سړي لحاظ دی، زما بندون دی، درس دی، نو دی ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلی دی، اوس لږ پاتې دا شان ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، د هغوی ایجوکیشن به ټول خرابېږي. او افغانستان کې داسې څه فیسلټیز هم نشته، یونیورسٹی نشته، جاب نشته فیمیل لپاره، نو دا به کوي اخر څه
د دغه هېواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې یوې بلې افغانې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسېږي. دغو هېوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول شوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتون او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو لتاس سره د خو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 14 کلونو فعالیت وروسته د نسیم پونم سیمایي زراډیو خپل خبرونه پای ته رسولي. د غراډیو په خپل فیسبوک پانا په یو خبرې کړي لامه کې ویلي چې ځینې وختونه د یې غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوی ده. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکوندی کې د نسیم راډیو د مسول او دوا خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل 14 کلن فعالیت وروسته په دایکوندی او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11 په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي اعلان کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نوي. په اعلان کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي د راډیو بیا خپلې خبرونې پیل کړي. د روان اګست په 15 د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلان کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو په تور نیول شوی او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکوندی او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شو. یو نوی مخکې د دې راډیو خبريالان نیول شوي وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژبنه ترې اخیستل شوي وي چې راډیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولی شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اماړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه راډیو بندیدو ته په اشاره ویل هغه پالیسي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې دا په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړی. په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالي د بېلابېلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبريال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او افغانستان د خبريالانو مرکز په ورسته ونیو کې للس څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو غټوري وي. اروپای ټولنه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکراین ولسمشر له پامه ونه غورځول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به یې داوي چې له خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي اوربند ته لاره هواره شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په زیاته کړه چې دی به ولادیمیر پوتین ته ووایي چې دا نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به په احتمالي معامله کې د مځکې تبادله شامل وي، د وویل ل پوتین سره په خبرو په لومړیو دو دقیقو کې پوه شي چې آیا موافقه ترلاسه کیدی شي کنه او دا غونډه به په رښتیا حساس وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو ته زنګ ووهي. ښاغلی ترامپ ته هم وویل چې د سولې دا احتمالي معامله له امریکا سره ارتباط نه لري چې دا یې پریکړه وکړي، خو ده څرګنده کړه چې د زلنسکي او پوتین غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ترامپ یې وویل چې راتلونکې غونډه به د زلنسکي او پوتین یا کدو یې اړتیا ویني دی به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها سره په یوه ویډیو کانفرنس کې خبرداری ورکړی چې په الاسکا کې سرمشیزه کولی شي چې داسې ډیپلوماتیک دام ته زمینه برابره کړي چې روسیه د جګړې له مسؤلیت څخه د تیښتې او د نورو بریدونو لپاره د پښې ایښودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر څانګې په وینا پر اوکراین د روسیې یرغل په تیرو 500 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لویې جګړې سبب شوی دی او دې جګړې اوکراین اوران کړی، د روسیې اقتصادي په یوه جنگي ماشین بدل کړی او د مسکو واکمن حکومت یې په یوې داسې ادارې بدل کړی چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لویدیځو اټکلونو له مخې د روسانو د مرشوب لشمیر په دې جګړه کې له 1 میلیون څخه اوړي. په اوکراین کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له 1 لک کسانو زیات دی او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا 4 لک ته په دغه هیواد کې رسېږي. له
خبرونو ور اخوا
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د نجات سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پایل راهیسې 800,000 افغان ماشومان له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شوی دی. د سازمان تیر ورځ په یو رپورټ کې وویل چې په متوسطه توګه په هر 1 ثانیو کې یو افغان کوچنی افغانستان ته ورستول شوی. دا په داسې حال کې دا هغه کورنۍ چې واړه کوچنیان لري او افغانستان ته په اجباري توګه په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو راشړل شوی، دوی د مرستو غوښتنه کوي او د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې د همکاري غوښتونکي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یوې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 1.5 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د اګست 12 په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله 8 لک ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډېره ده. په راپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو له ډلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي چې ډېری یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږېدلي او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوی چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس بې ساری دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی ښارونو کې د کورنیو لوی ډلې لري چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنی ښار ته خپل پلار، مور، میرمنی او څلورو ماشومانو سره ستونسوي او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغ شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای یې هم راوویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړ پاتې یو، هېڅوک مرسته نه کوي. زمون ماشومان ناروغان شوی خو موږ نشو کولای چې ډاکټر ته بوزو. موږ دلته په یو خالص مګه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګونی ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتم وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 85% د 13 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل له 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي، چې پکې له 1.6 میلیون څخه ډیر له ایرانه او تر 3,25,000 ډیر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاوو سره مخ سي. او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنېدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري. افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. د چوس کابل ته راغلی وایي روزونکو لوبه ډېره خوښه کړې. ورته یې ویلي چې مخته به ولاړ شي. زموږ همکاري فیروزي عزیزي ورسره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی چې د هغه په غږ پیلېږي.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده. واقعا آرزو منی بود که به تیم ملی بازی کنم. واقعا ایر برآورده بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلینو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش داشتم. بچه همه تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال له هغه وقتا پیل کرده چه ریر کچنی هم حلکانو به حد سهولم چه تا استعداد لری. اوس می فوتبال در جوان یو برخه ده. شاو خواد و دری کلونه کیگی چه زه فوتبال کوم.
دای چه دوام تولگیز ده کون که دی و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاورین از مکه ده. هلته اصلا روزونکی نه و. د تمرین لپاره هیڅ اسانتیاوې نه وې. له دې وروسته ممکن کابل کې پاتې شم او کلي ته ولاړ نه شم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشهورتیا وروسته اوس کابل ته راغلی دی، ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خوشحالم. میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد مر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالیم. خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیشنی. زداوایم که هر چوگی ملاتر وکلی اگه بایس کل نهیلی نکم. دلتا دا میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تا روزون کو پرات دوم را خلو بکوه که دیشی تا به هر واسطو انخایی بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څېرې له همدغه هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډېرو ستونزو سره مخ ته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلي دي، چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. لومړی قدم کې د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګې مې نور وجود مې ټول لباینه تللی ده. په 400 بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه اسناد هم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې چې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي د ښځو ږغ اورات بوی دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي مولایان دي دا دی مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی دا رقم ژوند کوي دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګله دغه کیسه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی سترماچ مکبل کی کدرمن او کللی سکون کو زبرش ناغم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص مایم د ولسم ټولګي جغرافي مزمن دوی بلسته هله د تاسو ټول کدرمن زکون کی برتر او غوجو صحت مند او سټي او د صحت جمع بم پترمین درنو زکون کو د سیس مرسته سود نو رزی لوست یو ولسم دوست اینو تاسو ټول کدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوست په پښو بو کی به خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمه ورډری تر سو کولی سي د نن رزی د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانم سره نو کې کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلې مسې پیپري هم چې نن کډر منو کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چاري دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نستا ستاسو ټول ګلالې ځکهونکو د پراته وجو او د کټ په هیله خوشو ځکهونکو د لوست په پښبو کې لمړی مرافتاس مالداری او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرافتاس او د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداری لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې تاسو ټول کله من ځکون کول لپاره یو سوال شم ته کړی دی دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ کله چې تاسو لوست پای ته ورسیږي یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه ځکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. راځم موسم درنه ځکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یې هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر بندیدوس ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخکې په خو وختونه کې چې ودر نو سکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کوي وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سر تر سر کېده او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللی او ورستربلی به کبه د خو کله چې دغه بندیزونه ولګیدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځان مصرف کړل او نوی ژوند یې ځانته ورکړی او زیات شمیر خلک د سروي پروژه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې قسم په دغه سروي پروژه باندې لاس پوري کړل او د سروي د روزلو سره یې د وکول سپای چې د خپل ژوند ورسنی سي ارتایوي د دې لارې څخه پرکړی. موږ ویلې سود رنوز د کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اړناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخه خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند ارتیاوي له دې څخه پرکوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو پروژنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنی ژوند اړتیاوې په دې باندې پرکوي.
نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تېره بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دښتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پره کوي. څومره چې موږ او تاسو د دوی په باره کې څېړنې وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستره اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او همچنان کولمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هېواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې امله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو څلوېش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د څارویو د ساتنې ته هم زیان اړولې و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي منځته راغلې او د اوبو کمښت منځته راغلې. په همدې خاطر سره د څارویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د څارویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څاروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنی څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کېږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بیدی درو نزده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کېږي هغه دو حیواناتو کې د کرکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د څاروي د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیستې ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د کرکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کېږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او غوښان روزل کېږي چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کېږي او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې ترڅنګ کډر مونږ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداری څنګه سخته رسول کیږي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداری زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربندنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا وه تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي، او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه پخپله د عسکري قطعاتو آسونه او یو شمېر نور مراجعینو د څارنه درملنه وه، یا هم د څارویو درملنه او د هغوی علاج کول وه. چې د هغه څخه وروسته په 1430 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي مېسته رالله، چې د دغې وژون کې ناروغي له عمله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې، یا هم له منځه څخه ولاړلې، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري لمریز کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شوله، چې د 1415 هجري لمریز کال کې یې شمېر شپاړس ته لوړ شو، او په اوسني وخت کې بیا په هېواد کې د وټنری عواملو په هنځیو یو شمېر زیات شوي دي، چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو. د هغو له جملو څخه لومړنی چې دی، د پره اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیواناتو ته پره اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د څارویو یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی، کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر سي، او هم چې نن دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سرویو یا هم خپل حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی، یعنی تزویج باید دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل سي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او فارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمی ادارې او غوره منیجمنت باید موږ او تاسو ورته ولرو. که چیرې موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی فارم باید ورته ولرو، تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسوي، لکه مار، لړم، پړانګ، زمری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړښت چې ډېره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تېره بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلنې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي دپاره ځمکه چمتو سوې ده، چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی شي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکۍ، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار اوویشت ډوله پېژندل شوي دي، او اووه ډوله یې زهري دي، چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې بیا افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم شته، چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پېژندل شوي دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ او تاسو وپېژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو ته ژو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کېږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیواناتو ته ویل کېږي. درېیم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسوي. ښه وخت، الله پامان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر من او گلالی زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرق واس پیمان د ول سم ټول کی جغرافیه مس من ویم لوستا هله در شي تاسو ټول قدر من او گلالی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او صحت جمع مو پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافیه مس من ویم لوستی نو هله د چری تیری وز لوسترم بم په پراو در د کیک تاور سره زکړو او سجه او نیو لوستا امره کی ولری تر نو زکون کو مخله دین چز د تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري. تاسو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانه سره نوٹ کړئ. خوشحال ګل علي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په هکله، لویدیځ سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو از موږ د ګران هېواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دي. دغه کرښه چې ده درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرحد څخه 6000 متره لوړ وایل لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیلونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیلونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبل څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپیژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه مایسته راغله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره وه چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې امله څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره سره پیژندل ضروری وګڼل شو تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې کډرمن زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 لمریز کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل شول چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یادېږي د انګلستان هیات مشر هم و چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کوونکو کاوو نه میاشتې اورده سوله، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې. نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو. او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شوو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې. نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړله چې افغانستان یې د افغانستان دپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1896 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله. او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځې سرحدي کرښې ټاکل شوي وې چې دغه سرحدي کرښې په خپل د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پورې، ان تر غازی خان دری پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنو زده کوونکو په هغه وخت کې په 1903 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې د دغه یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټولو سل زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش بوله چې خپل 15 کسیز اساسي هایټ د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست. چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورنډ کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کېږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې سو نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک اوسخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پورې وتړل سوه چې دا یو ډېره ستره پرېکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول سوی دی. څو ځلې زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولي دي چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و کوم چې په لومړي ځل باندې خپله خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل او وروسته د هغه څخه نورو هېوادونو هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نورو هېوادونو هم جرأت وکړ تر څو خپله خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. همچنان د دې تر څنګ په 1988 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې آن تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښې باندې مذاکرات روان دي، آن تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې چې د 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ځي د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکله او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولی وټاکله چې هغه پولې د مګمهان د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښې چې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هېواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه، خو په دې کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې پهر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سریت کړه او د سیاکولو سیمې څخه یې د زرپقار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او لسیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حکله معلومات هیله ده چې تاسو له شته معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حکله به معلومات ترلاسه کوو لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوست په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت الله پامان.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.